په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې تېره شپه په کونړ کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړه او ویل چې لومړی پاکستاني ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړینګوریګا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستاني پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې چې دوه ساعته یې دوام کړی دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تېرې شپې د نښتو پاړه څنګه دی ویلي. د ډیورنډ پر کرښه د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کیږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پختونخوا ایالت په بنو کې د وروستۍ خونړۍ برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتی وو او ترې غوښتي وو چې حکومت باید د حافظ ګل بهادر د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشته د جدي اقدام وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکی بی بی سي ته ویلي چې دوی پاکستاني چارواکو ته ویلي چې د پاکستان په نورو برخو کې هم بریدونه کی خو معنی دانه ده چې بریدګرد په افغانستان کې اوسیږي. د نوموړي په وینا پاکستاني لوري ته یو ځل بیا د افغانستان پر دې دریځ چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو پر ضد کار واخیستل شي ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان د ختیځې مدیترانې د حوزې په هغو شپږو هیوادونو کې دی چې د کولورا پیښې پکې ډېرې دي. د سازمان په وینا د 2024 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې د ختیځې مدیترانې د حوزې په دغو هیوادونو کې د کولورا 140,640 پیښې ثبت شوي چې 80,350 په افغانستان کې وي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې په څلورو هیوادونو کې د کولورا له امله 3,343 کسان مړه شوي. په افغانستان کې اته دیش کسان د کلورا له امله په تیرو شپږو میاشتو کې مړه شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وباله او په دې پروسه کې د مرګونې حملې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 45 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that.
ترامپ هم دا رنګه دا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نو شوی. ترامپ دا وکړه چې کولای شي اوسنۍ جګړې په یو ټلیفون امپای ته ورسوي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ شاوخوا 92 دقیقې وینا وکړه. ترامپ چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین دی وی غونډې په محل په برید کې په خی غوګ ټپی شوی او د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په ملي کانګره کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندیداتوري ومنله. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده دی او مشر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له ترورزم سره د مبارزې ادارې په یو بیان کې د القاعده د مشر نوم امین الحق خودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د اصلي تراو اسامه بن لادن نږدې همکارو. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته یوه قانوني دوسیه پرانستل شوې او هغه تورن شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو د پنهښه کولو لپاره تخریبي پلانونه جوړ کړي وو. د ادارې دا یو مهم پرمختګ بللی او ویلي دي چې نوموړی د استخباراتي ادارو د همکارۍ په نتیجه کې نیول شوی دی. د القاعده شبکې ماسس او پر امریکا د تروریسي بریدونو اصلي تراو اسامه بن لادن د 2011 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی و. او د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان ویلي نن سهار وختي په تل ابیب کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغې چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د ایران له ملاتړه برخمنو د یمن حوثي یاغیانو ویلي چې پر تل ابیب نن سهار د یوې بې پیلوټه الوتکې په ذریعه حمله کړې ده. د اسرائیل بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یوې ودانۍ کې سهار وختي پاو باندې 3 بجې شوې ده. یو روغتیایي ادارې په دې چاودنه کې 2 کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی خو د پولیسو په لومړني راپور کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبره شوې وه.
¶¶ آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وروستیو سیلونو یعنی د رواني اونۍ سیلونو چې له دوشنبه راهیسې پیل شوې دي د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې یوشت ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مخکې دې چې بحث ته مخه کړو په دې اړه دا ساجرړو خبريال اکرام الله اکرام تازه جزئیات را سره په دې ویډیو راپور کې شریکوي.
د تیری دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او غلیل عمل چې د ننګرهار په ولایت کې وشو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیری چهارشنبه په شپه باندې خبره کړه ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې له امله 250 ته رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. لدین وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر وسلویخ یاد شوی او دغه شان ویل شوی و چې 350 تنه په دغه شدید طوفان باران او غلۍ کې چې دا زخمیان شوی دي. دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې شي دا بیساری و. په تیرو څو کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ غلۍ او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نو کړي. د برېښنا لږ تر لږه شپې ته پای زیانمنې شوي وي نړیدلې وي. د مخابراتي شبکې یوه ستنه چې ده هغه له منځه تللې وه. دغه شان ډېرې زیاتې ونې چې وي دا نړیدلې وي او د ونو لاندې خلک شوي وو. د ننګرهار څو سیمې چې دي بیسود سررود ولسوالي خپله د جلال آباد ښار بټیکوټ ولسوالي دا د نورو سیمو په پرتله باندې ډېرې زیانمنې شوې وي. په جلال آباد ښار کې عموما دا ښار چې دی د کانالیزیشن سیستم ډېر جوړ نه دی او په دغسې شدیدو ورښتونو کې چې دی د اوبو کچه پکې لوړیږي او خلکو ته چې دی پکې زیان رسیږي. د ننګرهار تر څنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دي په دې کې شدیدو ورښتونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوبله اړولې وه. په کونړ ولایت کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې مورختونو چې د تاوانونو اړولي ول دینه ورخوا تیرونه د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنشیر کاپیسا د سخت ورختونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګوب لرسېدلې و. په پراخه کچه باندې ویجاړې رامنځته شوې وي. سلګونه جریبه کرنیز ځمکه د ننګرهار په ګډون باندې په سو بیلابیلو ولایتونو کې دا کښتونه لمنځه تللې و. کرنیز ځمکه ډنګ ورانې شوې وي. د دې ترڅنګ سرکونه فرعي لارې پونه پلچکونه چې دا نړیدلې دي. خلکو سره چې څومره زوغه کېدم دوی تلا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلې. زیات شمېر خلک لا هم ترشنا اسمان لاندې ځکه د دوی کورونه نړیدلې دي. د دوی کوټې نړیدلې دي. خونې نړیدلې دي. دوی لا هم ترشنا اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندوی ادارې بنسټونه او مد به دوی ته زر تر زره مرستې ورسې ترسو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي. بل ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوه هغه د برېښنا دستونو لامل د برېښنا کټ کېدل دي. د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدیده ګرمۍ کې د یوې خوانه د طوفان لامل د خلکو زیانمنېدل او د بلې خوانه شدیده ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت دا ټول هغه شیان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له خپل خبريال اکرام الله اکرام څخه په مننه. د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې ده. همدارس عمر وحید ټولنیز فعال په دې خبرونه کې را سره وي او محمد عیسی وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې را سره ده. لومړی بل شغلي وحدت څخه وره وحدت سب ستاسو تازه معلومات څه دي چې په نورستان کې سیلونو څه حال ده؟
په نورستان کې خو دغه ورښتونو زیات تخریبات خصوصا سرکونه ډېر تخریب کړي دي چې د نورستان په ټول ولایت کې اته شپېته کیلومتره سرک عمومي سرک او فرعي سرکونه مکمل تخریب شوي دي. د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، 15 د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي، یو برقی جرند چې مونږه ایم ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالۍ کې یو کلی دی، دغه جرند تخریب شوی دی او هم 14 بانډې د مالدارۍ د سیلابونو تخریب کړي دي او 13 وزې د یو مالدار هغه هم د نورګرام په ولسوالۍ کې د سیلاب وړي دي.
بله مهرباني وبخښي، ما ممدا پښتنه کوله چې انساني تلفات اوشتي دي، تاسو معلومات لري؟
درې کسان دي چې درې واړه ځوانان دي، یو د وایګل د ولسوالۍ دی، یو د کانتیوا او یو د واما، چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم ترلاسه شوي نه دي او لا ورکړي.
مننه وحدت صاحب، بیا بم تاسو ته راشو. اوس په ورشو ناصری صاحب ته، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره دی. ناصری صاحب، تاسو دغه فعلاً په کومه سیمه کې یاستئ چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
شبر صاحب محترم، زما سلامونه احترامات هم ومنه ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته، همدارز درنو ملمنو ته زما له خوانه سلامونه احترامات ورسیږي. هلمند مچ ټول بروغ جوړ وي. زه فعلاً څو شیبو کې هغه ځای راغلم چې هلته د دغه ځانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی او زه غلطه لاړم.
ناصری صاحب، مطلب مولا سرخروت څخه دی؟
نه، مونږ دا خیمه چې د ځوانانو وهلې و هغه په ادګا مسجد کې و، نو چون هغه مرکزی ځای او خارو، او مونږ ز خپل په استوګن په سرخوت کې ما کور میالته ده، دا وضعیت مل نږدې نه ټول لیدل. متاسفانه ډیر یو بد وضعیت او ډیر یو د سې وضعیت چې تقریبا زما د عمر نه هیڅ کال ده، دغه سې حالت او دغه سې طوفانونه او دغه شدید بارانونه مانو لیدلې. بس تا کورنۍ لمنځه تللې دي، همدار از شهیدانو تعداد هم ورستر بل ډیریږي. تقریبا شپېته شاوخوا ځان ته شهیدان د سرخود ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اړوند د سرخود ولسوالۍ دي، د 400 نه ټپیان واوختل. وضعیت خنه ده متاسفانه، په دا سال کې چې خیره بنسټونه او همدار از مرستندوی ادارې او حکومتي مسولینو خپل هلې ځلې پیل کړې دي چې رسیدګي ورته وکړي، چون وضعیت وخیم دی او بسته کورنۍ لمنځه تللې دي. داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم ترې پاتې دی، بسته یولس کسان د کورنۍ هغوی په شهادت رسیدلی دي. نو وضعیت متاسفانه ډیر وخیم او ډیر بد وضعیت.
ناصری صاحب، ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده؟ یعنی همکاري مو ورسره کړې ده چې دا خلک وشغورل شي او دا سیاسي؟
شبر صاحب محترم، په لومړی ورځ چې کله دغه پیښه وشوه او دغه د سختو روختونو لکه خبر شو چې دغلته څو کلی دي چې مستخیلو کلی، احمدزیو کلی، دینه خبر شو، عجلم ځوانان تشویق کړل و او هڅه ول ځوانان مولې ګل د وینې لپاره چې وینه ورکړي. ګنش پر ځوانان الحمدلله وینه ورکړه د ټپیانو لپاره، همدار از د مالی مرستې د راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشو ترڅو مرستې راټول شي او دغه هغه ته ورسیږي. نور په مختلفو ګروپونو کې مونږه کمپاین وچاله او مسولین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت خنه ده او باید رسیدګي ورته وشي. لنې کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول را ورسېدل راغلل، نو وسیله منګ ځوانانو چې ترڅو یې داخله خبر
شي او مننه ناصری صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د بل ټولنیس فعال عمر وحید نظر واخلم. عمر وحید، تاسو خبرونه ته شرغلي، تاسو څه حڅ کړی دي؟
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو درنو لیدونکو او د دې خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته لدغه بعد غمیز پیخ نه خبر شو نږدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلی و لالته لاړو، ل شهیدانو ټپیانو سره مرستې وکړي، هغه روغتون ته انتقال کړ، بیا ځوانان ټول کړ.
عمر وحید صاحب، وبخښه په دقیق ډول وایي کوم سیمو ته لاړو؟
د سفرودو هجرت کلی ته لاړو، د درونټې ساحه چې تقریبا د بیسو دور سوالی مربوط کی پدی او شرکلی وسی متلاڑ دا بٹی کوٹ لو سوالی دے فارماڈی سی متلاڑ
دے بٹی کوٹ پول سوالی کے استاسو لیدن اثر سرنگ حالت ہم مالی او زانی تلفات اوشتی
بالکل مالی او ځانی تلفات شته د شدید طوفانونو لواجی ونه غرزیدلې وي د برق ستنې غرزیدلې وي چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپه شوي ول د همغه لواجی زموږ یو شمېر وادوال شهیدان شوي او ټپیان شوي.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
وحدت سب کتا ستر شم. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډېر سړکونه او لارې بندې شوې دي د سیلونو له امله. تاسو تازه معلومات څه دي؟ تر اوسه پورې ځینې لارې پرانستل شوې دي بیرته؟
دا ولسوالۍ او مرکزونو ته بیرته لارې پرانستل شوې دي. البته خو دا سیلابونو د سړکونو نه خاوره وړې ده او سړکونه خو د نورستان ټول خام دي، نو تیږې او ډبرې او په ډېر مشکل سره دا ډبلې موټرې دا 4x4 دا ډاکټرنی تللی شي، نورې موټرې هلته نشي تللی. سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي. هلته مشکلات څه دی؟ سړکونه هلته موټر لا نه ځي، خلک راوتلي دي، لګیا دي. د ولسوالانو سره موږ تماس ونیو. تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچیده جغرافیه ده، د مرکز نه رسیدګي تر اوسه نه ده شوې، مشکلات په خپل ځای دي. او دغه درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کنتیوان او یو د واما ولسوالۍ نه اوبه وړي دي، تر اوسه د هغوی جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار 14 وزي سیلاب وړي دي، 14 د مالدار 18 وزي وړي دي او 14 د مالدارۍ بانډې تخریب شوي دي. کورونه په خاطر د اوسېدلو کورونه په کامدیش کې 4 کورونه تخریب شوي دي او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتي ځمکه مې وویل چې تقریبا 200 جریبه شاوخوا دا ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت نو بخې پنځاوه د اوبو سربندونه، زراعتي اوبو سربندونه، زمکو سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغه سي تلفات دي. مالداري ته خصوصا سرکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوی دي. کورونه فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سرکونه خو تاسو پوهیږئ چې د نورستان سرکونه د مرکز سره ولسوالیانی فقط د واما ولسوالی وصل له نورو ټول ولسوالیو د مرکز سره سرک له طریقې نه دی وصل. خلک د ډیرو مشکلاتو سره هم خلک مخ
دي. مننه وحدت صاحب. ازادی په پوکي پروګرام په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په د فیسبوک له لارې هم کتلی شئ. په خبرونه کې ډاکټر اکرم ملکزای له جرمني را سره وصل شو. ډاکټر صاحب خبرونه ته شرغله او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د سیلون په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوی دي. له روغتي په لاره هغه کسان چې ژغورل شوی دي او صحت یې اوس بهتره دي، له خو سره باید څنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شیبر صاحب، دا غوی سره چلند دا څوک چې ژغورل شوی دی دا معنا نه لري چې د ټول عمر ته پاره غوی ژغورل شوی دی. غوی خ دی دا غوی د خلې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کې د شي دا غوی ته ځینې نورې ناروغي ورته ریشي وي چې دا غوی په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې موږ په پښتو کې ورته شولګر ته وویل شو. موږ یو ډول په یوه کې شولګر راځته وي، هغه د شولو پټی ته وایي. دا یو پخوانی اصطلاح ده چې په لاتینی ژبه کې ورته لپتوسپیروز وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، په ناپاک او اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو ډکو میتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د ډکو میتیازو د لارې انسانان ته تیریږي. هغه به داسې نه ده یو څوک چې وژغورل شو دا معنا چې ټول عمر پارېدل شي، کې دې شي دغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه هفتو پورې هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دی کې انسان ته بیا تبه پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس پسونو کې په دې ناروغۍ باندې مړ کیږي. نو دا خبره ده چې هغه باید مراقبت وشي، پالنه وشي، که هغه ته تبه پیدا شوه، سرخوږی پیدا شو، نو هغه به ډېر زر.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندې شي؟ عادتا
د څلورو نه نیولې تر څوارلس ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي له دغه ناروغ سره څرنګه چلند وکړي، یعنی وارله وارې ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکړي چې کله علائم را پیدا شول لاغه نو ورسره لاس وکړي؟
هغه باید صبر وکړي چې څلورم ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لږ څه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره، نو دغه حالات دي. او یا ډېر داسې سرخوږیږي چې سړي غاړه څټ ډېر کلک نښتی چې موږ تاته مننجایت ورته وایي، دغه حالات ته هم کله کله خبر رسېږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي، خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه نهه دېرش درجې نهه نیم دېرش درجې دا یو حالت چې باید ډېر ژر روغتون ته څوک بوتل شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې تازه د سیل له اوبو نه راایستل شوي دي، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي؟
اوس دې ته مهمه ده چې راویستل شوي دي، آیا هغوی خپله ساره کلی شي او که نه شي کولی، آیا په هوښ دي او که نه دي. که چېرته داسې په هوښ شي ساره کلی شي، نو سړی به وایي شکر خدای چې داسې دی. نو هغوی ته باید پکار وي، هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سر چپه کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته فکر کوي چې دغه د اوبه د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ډنډ کې لودلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سر چپه کول کو باندې به دنهکه خامخا مړ کېږي. هغه ځکه څوک چې یو سر چپه شو د معدې نه یې اوبه راځي خولې ته، انسان خو بیا تنفس کوي، نو تنفس سا چې راکاږي هغه اوبه د معدې اوبه دي د خولې د لارې سږي ته دې ننوځي بېرته. نو هغه سږي ته چې اوبه لاړې هغه هم د معدې اوبه، هغه بیا وژونکی شی دی. نو ډېر غلط کار به دایي چې هغوی باید سر چپه واړشي. نو تاسې ستاسو پوښتنې ته برای شم، هغوی دپاره دا دی چې خپل خپلوانی وګوري، اول وګوري چې هغوی د بدن څنګه دی، یخ دی نه دی، چېرته چې سیلابونه وي ډېر وخت هلته سالم وي، هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې دې بدلې شي، هغې ته نوې جامې.
ډاکټر صاحب وبخې، ستاسو خبره نیسم. ډاکټر صاحب وبخې، اوس فرضاً دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي، نن سبا هم که دوی له اوبو را وویستل شي بیا هم دا یخنۍ ته توجه پکار دی؟
نه، هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده. که چېرته هوا سړه شوي ډېر نه وي، نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي. نو هغې مهمه ده چې دا لامدې جامې ته نه ویستل شي، بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي، د هغوی د بدن حرارت وکتل شي، دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وګوري چې بدن حرارت یې څنګه دی. نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه، سا یې څنګه ده، سا یې سپره ده نه ده، خبرې کوی شي نه شي کولی. که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده، استراحت پکار دی، او لږ څه الکترولایت پکار دی. نو هغې دپاره یعنې لږ څه چای او داسې سمالګه اوبه او بوره چې پکې ورسره وي دغه شی نه ورته پکار دی.
ډاکټر صاحب وبخې، یوه دقه تاسو راسره واوسئ، زه پوهېږم ستاسو وخت کم دی. دلته دوه ځوانان دي راسره، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس له ننګرهار راسره دی، او عمر وحید ټولنیز فعال هم له ننګرهار راسره دی. دوی له دغه سیل ځپلو سره مرستې کړې دي. که دوی کومه پوښتنه لري له تاسو چې دوی له دغو کسانو سره چې سیلونو ځپلي دي څرنګه مرسته وکړي؟ ناصری صاحب، تاسو کله ډاکټر صاحب ملکزي څه پوښتنه لري؟
ناصری شبر صاحب،
ملک تاسو له ډاکټر صاحب ملکزي څه پوښتنه لري؟ سه د خلکو سره سه تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوي، که کوم مشکل تاسو ته پیدا شوی تر اوسه پوری مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ.
مننه شیبر صاحب، د ډاکټر صاحب مننه کوم، کور ودان ډیر مفید معلومات وړاندې کړل. دغه پی خلک فرق کوي، په سرخوت کې او پننګرار کې اکثره دغه د پیخي قربانیان لبارانونو نه دي، کورونه راغورځېدلې دي، یعنی سیلابونه نه دي وړي. د نورستان له توپیر لري، فرق یې نور ولایتونو نه. دلته نو فقط بارانونه شدید طوفان باران چې کورونه کې نه ولیدي، چتونه ناسې په خلکو باندې، خلک خپل ژوند له لاسه ورکړه. نو دا سیلابونو له کابل دوی قربانیان شوی نه دي او نه دوی هغه شوی دي.
مننه ناصری صاحب، په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي. ډاکټر صاحب
او ناصری صاحب تاسو معلومات راکړئ. نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې چې کورونه ولیدلې دي، دا هغوی ته به د هټ ماتې خطر دی. نو که چېرته داسې یو څوک یې وګوري چې دا په درد لري، ملای جوبله ده، پخې جوبله ده، نو داسې ونه شي چې زموږ خلک داسې کوي پوشاکۍ چې یو چېرته جوړم، هغه باید داسې وشي لکه کټ غوندې، فقط لکه یو کټ چې پخې ونه لري. د مثال په توګه یو کټ دی، هغه پخې لري، د یو رنځور چې کول هغې ته کېدای شي چې د ملا هډوکی بې ځایه شي، هغه یو کې چې راګي وشکي نو تاسو په تصور کې چې یو کار د پخې راکې مثال په توګه یعنی تاسو کور ونه جوړ کې یو شی ونه جوړ کې چې دای باید په ډډه واچول شي دا غي لاندې پاتې تخته نه نه ایستل شي بیا په بل ډول وشي یاندا چې په تغره رقم آرام به شي بل دا چې کله چې داولل کیږي باید چې ډیر غبا 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 غوونی شي هدا کې به ځای شي نو زما توصیه دا ده چې د هغه چا باندې کورونه ولیدي دا وی دا ډیر خطر دی چې هټ ماته غوې ته پاتې شي اډو کی ما چي نو غیر لپاره پات تاسو چې یو سکیندا یو شی باندې پات تاو شي هغه چې اډو کې کا ماته او هغه باید په انتقال حالت کې ډیر غوڼه خورول شي روغتون ته بوتل شي چې دا غوې ایکس ری واخلي چې اکس واخلي وګوري چې اډو کې ماته کاوسې درد دی دلته
مننه ډاکټر صاحب ل وحید ل عمر وحید ټولنیس فال څخه به ماورو وحید صاحب کتا سو څه پښتنه لري ل ملکزی صاحب څخه ساسو مایک روشانه نه دی وحید صاحب ساسو مایک مړ دی افته هغه روشانه کې لطفا له دوی سره مو رابطه قطع شوله ډاکټر صاحب له شاغلي وحدت څخه به هم واورو دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونې په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدل وی را سره شریک کړ وحدت صاحب کتا سو کومه پښتنه لري ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي وحدت صاحب
ډاکټر صاحب مشورې مې ووري د ډېری مفید دي بالکل نورستان کې خو دغه څه واقعات کیږي او دا ښه نظر و چې باید احتیاط وسره وشي په انتقال کې ځکه هغه کلی چې سرک نه لري دي او دغه څه ضربه وګوري او مریض ناروغ نو هغه باید په احتیاط باندې انتقال شي دا مووري دي ان شاء الله دا به
وحدت صاحب دلته یو بل تغییر هم شته په ننګرهار کې هوا ګرمه ده ډاکټر صاحب مخکې دې باندې ټینګار کاوه چې ناروغ چې کله له سیل له اوبو راوځي هغه باید پټ شي په نورستان کې به هوا یخ ده په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب وو ډاکټر صاحب په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله حال تک څوک له سیل نه راوځي څه بور سره کوي
نو مهمه ده سړی باید وګوري چې دغه ترمامیتر الدر چیرته کوم شته نشته دغه هوا څومره سړه ده نه ده دا خبره ځکه کومه کله کله داسې کیږي چې د انسان خپل د بدن تودوخي حتی د څلور دېرش درجو ته کې نورمال حالت کې خو سړی د شپږ دېرش اووه دېرش درجو منځ کې د بدن حرارت دی خو کله کله څلور دېرشو نه کته کېږي درې دېرشو تر کته کېږي دوه دېرشو تر کته کېږي دا چې ډېر خطرناک حالت دی بل دا د کله چې د انسان د بدن تودوخي رجا کته شو ځینې کسان دي یو رقم حماقت ورته پیدا کی حماقت په دې معنی چې هم د اوس ته وګونه د ژغورل شي مې دي په دې کې دوی بدن سوړ شوی دی مغزه یې کار نه کوي بیرته چې اوبو ته ځان بیرته ورځي اوبو ته نو صاحب نه چې دی ولدا احمق ته ورځاني بیرته وګورځو دا به پوښتنه چې دا د بدن یخیدل هم دغه شایستګي باندې تولیدي چې صحیح حماقت ته رسي دی ګنانه لري خپل دې ځان نه وژني بلکې دا شکی نو مطلب دا دی چې باید دغه بدن وګوري چې حرارت څومره کچې ته هوا سړی بیا پرېشته هغه د پاره د سپکار دې جامې باید بدل شي او چې جامې ورته واغوسل شي او نو چې تاو دو شي نو ورکو چې لکه تو چې دا شي ورچی چې دغه بدن بیا
ډاکټر صاحب ملک زئی کله په لری پروتو سیمو کې خو حتی په شهرونو کې افغانان ترمامیتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کې څه نقش شته چې خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې د ناروغ یا د سیل وړي د وجود حرارت کم شوه دی
نو ترمامیتر خو دې چې دقیق شه ده خو کچې په ترمامیتر بیان نه وینې نو سړی د پټن پوستکی باندې لاس کې په تندي باندې په خو باندې ملا باندې لاس کې چې هغه څومره سوړ ده بل دا چې سره خپل پیږي او انسان چې بل ژغوري پیږي چې هوا ماده پر څنګه ده خپل یو ژغورین کې روغ انسان ګوري چې ماده پر هوا خدا ډیر سلام نه ده زما یخني کې په دن یو کمیش کې طاقت کیږي نو دا معنی لري چې هغه څوک چې په اوبو کې ولیدل دی دا هغه هم بدن دومره ډیر وسول شي نه واځي چې اوبه سړی دي نسبت هوا ته او دومره ډیر بنی او که په دې شي چې یو څوک چې خپل مغه ژغوري هغه یو کمیش کې طاقت نشي کولای هغه ځان ته کورته هغه ځان یې ټول تودې جامې اغوستي نو بیا چې دغه بل کس چې په اوبو کې ولیدل هغه ته بعد مرته چې اوبو کې واځي سړی دي نو دا هغه بدن به پرښتیا سوک شي نو دا حالت کې به سره وایي چې او زما چې به د کورته طاقت نکېږي نو هغه چې بدن چې سوک شوی دی بعد مو سره دی نو دا هغه بدن پرښتیا سوک شوی دی نو هغه بدن به توت کړي
ډاکټر صاحب مننه. یو پښتنه بلاغنه بیا هم واخلو مخکې مرابطه ور سره خطه شواله عمر وحید ټولنیز فعال څخه. عمر وحید کتا سو له ډاکټر صاحب څخه کومه پښتنه لري؟
له ډاکټر صاحب څخه مې پښتنه ده چې د سیلاب تپلو کوم ای یا کوم سخت ټپی چې کله موږ لوګو سره باسو هغه د ټپی په حالت کې او د دې په ګډه کې وزنه نه وته موږ دې سره څو څه چې دا زخمي څه څو پولیس یې به شپانې ته انتقال کړي زموږ اولیه مرسته ورسره کوي.
مننه. اواز هم یو څه جر. ډاکټر صاحب سوال مو واخیست.
او زه پښتنه باندې پوه شوم دا چې ما خو داسې پښتنه باندې پوه شوم چې یو څوک چې د اوبو نه بچوی دی هغه خېټې ته ډېرې اوبه تللی دي، نو دا کوم شی چې ډېر غلط کار دی. ما کراتو مراتو اوریدلی دي او ځینې لپه د مرغه وضو هم بې تجربه کسانو دا کار کړی دی چې خېټې باندې زور کړی چې بخ اوبه د خولې نه وځي، نو دا به که په اوبو باندې مچوی نه په دې باندې بابا خدای نه کا کس به مړ شي. نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څملا وي او خېټه باندې زور کوي چې هله ته اوبه د خېټه وباسي. دا کار چې به د روغتون کار دی هغه به د یو کتی تر د لارې کتی د نه پم چې یو ټیوب د لارې هغه به د امیدې د لارې ډاکټران تیری د ټیوب د لارې بیا ویستي او اوبه ویستل کی. بل دا د کچې ته خېټه به ترې غه دومره غټه شي نه چې داغه سا بند شي او باندې بیا پروا نه کوي، ځکه امیدې کې اوبه چې دی یو ناغه په ډیر سر د مدینه په کلمو ته کته کیو د کلمو د لا نبي د ډاکومېټاز د لاري او د پختوار د لاري بدن خارجيږي هغه دومره خطر نه دي، خطرې نه نسبتي ته چې سګو ته دي. نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار باندې نه کوي چې په خېټه باندې به زور کوي او بخت داغه خلینا به وو بس دې باندې به هغه کس مړ شي، بلکې هغه ته اوسلو کې چې ته روښتون ته دیول شي ډیر په قرار باندې چې حالت په ټیوب باندې د میتن دینا دا وو وی سي دا به ډیر خکاري.
ډاکټر صاحب محترم او بخښه فکر کوم عمر وحید ټولنیز فعال دا خبره هم کوله کچیر ته هم دغه ناروغ ټپی او نس هم له وو ډک ویلا غسر بس کوي.
کټپی کوم ځای ته پیښه ده؟
مثلا لاس ټپی ده، پخ ټپی ده.
نو کوم ځای ته ټپی ده او خېټه د اوبو د خېټې موضوع میواله دا چې د ډیټاپ پورې ډیر اړه نه لري، څنګه مې چویلې خبره وخت یې نشي د هغه باید زور په میډي باندې ونی شي هغه باید همداسي پرې خوتل شي روختو نه پورې چې هغه ټوب د لارې میډي ته شي شي راغلو د ټپ برخه کې. د مثال په توګه یو چا لاس یا پخ ټپی شوی ده، نو ډیر غلط کار بدای چې اوڅوک یو سیم ونی شي او هغه د چې ټپی شوی ده د غینه مخ په زړه باندې ډیر کله کو تړي، نو دا معنی چې دا غیلاند ډیر مهم عصبونه دي هغه عصبونه بشکیدلې او دغه په لاس او په خېبه بالکل فلج شي. نو خبره دا چې هغه ټپ باندې کڅوک دلته پورو پاک او تا غاز وای کمپرسور ته یې پاک ککومه ټوټه دا هغه ټپ باندې کې خود شي او ډیر ډیر پلان شي باندې باید هغه وتر شي. پلان سم دا معنی چې چا سره پټکې وي یعنی پتاه پټکې وي هغه باید وتړي په خپل زخم باندې وتړي چې هغه نه وینه رهني شي. نو بل څه بل څه نشته کوله او کچې ته دا خطر وي چې هغه دوکې ما چوي ده. نو کچې ته د مثال په توګه د ونی خواته وي ونی وي قاخونه وي ته مستقیم خاص وي هغه باید خپل هغه مټ سره و کی خودل شي او پساره به یو څه تاوږي چې هغه باید هیڅ ونه خوځي، یان دا چې هغه باید څه استابیل تاوږي چې دا د کوم به ځای به ځای نشي.
ډاکټر صاحب ملک زه ډیره زیاته مننه ز پویم چې تاسو څومره بوختي استي او په دغه وخت د روختون وخت هم دی چې په خبرونه کې مبارخ را سره وخته کور ودان او ډیره مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
رابشم بیرته د بحث ناصری صاحب کله تاسو نه واورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن په ننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې هم درس په نورستان کې او د افغانستان په جنو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنشیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردک او کابل کې د ورشتونو اټکل شوی دی او ممکن سیلون هم ورسره یو ځای وي. ورلمخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریان لري که خدای مکړه بیا سیلون راغلل مخکې له مخکې باید څه وکړي؟
ډیره زیاته مننه شبر صاحب محترم. بالکل لګمخ کې په ګروپونو کې دغه خبرتیا نشر شوې خبرې شوې ترڅو ټول هیوادوال وطنوال او تدابیر ونیسي. مونږ الحمدلله په سرخود ولسوالۍ کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماء شورا او د مشترک شورا لرو، او دغه له طریقې هم ملګر نه غوښتنه شوې ده چې د راتلون کې اته پرون مونږ دا کوڅه پرون هم باران په سرخود سیمه کې او په خار کې پرون هم مونږ هم دا بحث درلوده، هم دا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نور دوستانو سره چې مونږ باید خپل تدابیر ونیسو. هغه کورنۍ هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دي رغول شوی، نه دي جوړ شوی، خلک فقیر دي، بېوزله دي، کورونه اکثره پاخه نه دي، نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته. نو د لپاره تدابیر نیول شوی دي کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه، د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې مسؤل ذات انتقال شي ترڅو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي. نو په دې برخه کې کار شوی په اکثر کې، خصوصا ټولنیزو رسنیو له لارې دغه خبرتیاوي خبرې شوې دي چې سبب سبب د شدید ورښتونو او طوفانونو اټکل شته.
مننه ناصری صاحب. له عمر وحید څخه به وارو، تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅې پیل کړې دي چې د نورو ورښتونو له خاطره باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي؟
بالکل، موږ سینغاړو او دغه ځانمن شوي سیمو خلکو سره تماس کیو، هغې بیا خبر کړي چې سبا شپه او تېرې شپې هم بارانونه او طوفان شوي وو، خدای مکړه بیا هیوادوال ته کوم زیان ونه رسېږي. نو د حوادثو ریاست هم په جریان کې دی او تر ډېره ډېر مسؤلیت د هغې دی چې په دغسې وخت کې د هیوادوالو د ژغورلو لپاره په ښه ډول چمتووالی ونیسي او تدابیر ونیسي.
مننه، مننه له تاسو څخه. وحدت صاحب، که له تاسو واورو په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د ورښتونو اټکل شوی دی، څرنګه د خوالو رسنیو له لارې، له فیسبوک له لارې او له دغو له لارې خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کړي چې احتیاط وکړي؟
داسې حالات په نورستان کې د شیبر صاحب محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداري دی او مالداران د اوس په چارګاه کې دي، بهرنۍ چارګاه کې چې هلته سرپناه هم نه لري. نو که څه خبر شوي دي خو دوی د اوړي چارګاګانې په نورستان کې سرپناه نه وي، په غرد داسې توپانونه ورته جوړ کړي چې د باران نه محفوظ کړي، خو هغه داسې نه کافي نه دي، داسې طوفانونو دپاره کافي نه دي. نو ځکه مالداران هلته متضرر کېږي، اگر چې ولسوالي ادارې محلی ادارو کوشش کوي چې دا خلک خبر کړي، خو مالداران په داسې ساحو کې دي چې هلته ټلیفون هم کار نه کوي، چې او نه خلک دومره هغه دي چې هلته فیسبوک او یا انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا مشکل په نورستان کې ډیر زیات دی چې خلک عامه آگاهي واخلي او لاسرسی ورته ولري. او بل تاسف دا دی چې
وحدت صاحب وبخښئ په دا سیلونه لومړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې، څنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړي دي؟
بالکل، دغه دي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو د راتګ احتمال دی، هغې ساحونه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړې ته کړي، ځان یو طرف ته ونیسي. او بیا هم کله داسې طوفانونه راشي چې هغې نه مالدار ځان نه شي بچ کولی، مال هلته کنټرول کولی نه شي، داسې ځکه واقعیت راځي. او بان هم مالداران خو چون د دوی د عمرونو چارګاګانې دي، هلته په دې بلد دي کوم ساحه کې سیلابونه راځي، دغه ساحونه ځان بچ کوي، خپل مال غاړې ته کوي، دغه څه خو خپل مالدار تجربه لري. دلته په ساحه کې په چارګاه کې مالدار داسې سرپناه نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي، خصوصا هغه مالونه چې د مالونو واړه بچیان دي یا مریضان دي یا معیوب مالداران مالونه دي، هغه په ضرر یې حتمی نه وي.
مننه وحدت صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني سپدول شپږ نیمه ټوله افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو محمد عیسی وحدت له نورستان میلمه دی، محمد کریم ناصری له ننګرهار او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره دی.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو هم را سره د واتس اپ لاري د دوی نظر به هم تاسو او له اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ اسدی پڅپوک پروګرام د تاسو سره سره است.
ډیره زړه مننه شغله شي برسه محترم تاسو هم درنګ درنو مېلمنو ته سلامونه پدې دم چې شبه است.
وعلیکم السلام.
ډاکټر محمد خادم د علم ولایت واشر ولسوالۍ.
شرغله شرغله اول خو ته دارات وای چې تاسو په سیمه کې څه حال ده؟
مننه دی خو ته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته نام سوي د تر اوسه پر خو دغه هغه نورمال حالت هغه دی حالت ټول خلک خوشاله دي.
او مهرباني وکړئ خپل نظر او یا سوال.
ډیره زړه مننه. نظر مې دا دی چې دغه اکثره وخت دغه چې د پیش شرامین ته سیده په غرونو یا په غاسمو کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دی وسته. یعنی ما خپل تیر دغه تیر ژمی باندې په د واشیرولو دلمن واشیرولو سالې ته دغه غرو ته ځبلانم داسې کورنۍ مې ولیدل چې ته واوري کې دلې یعنی د خونو چتنه چې وای د دیوالونو هغه تران به ماتو دوی نور اچي ورته نکړي. یعنی کچيري یو کمزوري دا یو دربیا یو ژغله دغه وتاکو بغلته وسی خو نه بدا چپسی نو په داس دغه کم د خلک دون کی د مېلمنو سمې داس پښتنه د چدی دغه کسان ته د څه سپارښتنه لري دا چې کسان چې مثلا په دغه کې یعنی د ټوله کور ټوله پامل په داس وتاکو چاته سړیل ته وام کړي دا لرګي به تل نکړي وغه به څه بهم کوي نو سل په سره کثیر نه لیدل وي بیا یو د ود د ژوند انکام نو ولادو هم په دغه کې ژوند کوي دا اکثره کوچانو
مننه ساس پښتنه بل مېلمنو سره شریک کم خو بل اوریدونکو هم را سره ده. مهرباني وکړئ اساریب سپوک پروگرام دی.
السلام علیکم شهبار صاحب ورو السلام علیکم تا او تاسو محترم مېلمنو ته سلامونه وایم ټول ګرام اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما دا د جنال ابات دا د کومو نغمانو ته جو پیښې چې غمجنې ډېر غمجنې زه یو دغه لره مګوره د غزموش خان په دغه څه یی پیښه دی دا جنل جنل خو ته طرفه کې شو خو بیا هم بندګان په دې کې غټه واند لري په دمنده و چې په کندهاري او په کندهار نشه چې مایل دی په منده و چې په منده کې د شمکاري پورته کړی د دبرو جوالې ولې د یاري ګوري بخار د بری باندې چولې تر هغه یاد تکړی تر پر جون څولې نو دا غزه د نړۍ د وګو مخې نو څنګه کړی او دارو خپل ځانم په برباد کې نو څلګ مسلمانانو په برباد کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څلنه کړی دغه وګو مخې چې هر وخت ارزایي خپل اصلي مسر ته ورسیږي که به خلک فراین د سکنډي جوړ کړی نو دا خو دار بیا تاوان نه رسیدل شي لهونه یو دا حکومت یې سروي و چې په دغه تزاري روزایو باندې په تا د خلکو د مندو په خان باندې چې خلک عبادت کوي دي فراین یې جوړ کړی ځای یې جوړ کړی دي د مخونه پر جوړ کړی دي دا چې عبادت یې کوي دلته خو ګرځي او اختیادی متزاري رسي یا نور مسلمانانو سره متزاري رسي او حتی ټول افغانانو سره متزاري رسي کاندر کا مو سره غم جن چې نو زموږ چې د اصلي حکومت ته په مرانه و کې دا د مندو د غاړي عبادت یې ما بین زوی شي او حکومت تر ولایت سروي و کې د انجنيران ور وایي اوس خو اسیان او ټکنالوژي پر مستلله د چا غځي متزرري هغه ځای وس خلک بوس نه شي واخې نو چې بیا ولي عبارت بیا هم مستګاتو کې د وړن کارو هیڅ نه راځي چې دلته شله او خلک ولي دلته شله او خلک ولي دې ته ولي دلته ولي نو زه هم دا هم متزرر ځای نه دي مخکې درځي چې خلک وي شي باید دې سروي کې پروګرځي چې دا ځای
مننه
خلک کې د خلکو سره زموږ بار
مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه په تیرو څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي راډیو له د چاپیریال له متخصصینو سره خبرې کړې دي هغه هم دا خبره کړې ده چې د خورونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کی او باید خور وو پیژنې هغه خور چې بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران وبو پکې راځي. رابشم میلمنو ته ناصری صاحب که تاسو نظر واخلم هغه یو اوریدون کې قانې دا پښتنه لرله چې خلک چې په کوم کورونه کې وو سیالته احتیاط نکوي ستاسو تجربه څه ده؟ تاسو چې له خلکو سره مرسته کولې یعنی د خلکو څومره ونده په دې کې شته چې احتیاط نکوي؟
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان نه لري ټول هڅه کوي چې فقط خپل شپه سبا کې او د یو کور کې ژوند وکړي چې هغه د دوی د وسط وانی لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړي دي اساسي ډول نه دي جوړ شوی دي بس یو دیقانی کار ده او کور جوړ کړی ده او شپه ورځ سبا کوي د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. غرور یادونه مکړه او دا ډیر ضرور ده. دا زموږ غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسولینو څخه چې دغه کورنیو یو خچېړنه وشي او سروي وشي دغه کورنیو سره چې دوی عطا په بټوي کې کورنۍ دوی دوی نسلونه نسلونه ته ګروګان دی هغه ته بیچارهګان ماغدی مزدوری کوي او شپوره سبا کې د دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او د دغه پیخو اکثره قربانیان هم دغه بې وزله ناچار هغه خلک چې هغه اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوی دی او وضعیت خنه ده که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او امدارز نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینی وزارتونه چې یو ګډ کمیټه ورته ایجاد شي نه واځي بننګرار ته د افغانستان په کچه د دغه سي کورنۍ او د دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي عقل د سي کورونه ورته ورغول شي لکه دغه کورنۍ چې وس په مونږ په سرخوت کې لرو چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلې سولګونه کورنۍ لمزت لیدې په بشپړ توګه دوی زه مطمئنه ما چې هم دا اوس خپلوانو کړتلې د تشپو ورس سبا کې نشته ورسره د مالی توانی چې بیرته تا خپل کور په خام ډول بیرته آباد کی نو زما غږ په حکومت امداده په مسولینو څخه مخختنه امداده چې څومره زر کېده شي د دغه کورنۍ ولاسنیوي او شي د کورنۍ په وادهولو کې د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي او په عادي اقل او سرپناه ورته تنظیم شي او ترتیب شي.
مننه ناصری صاحب. وحدت صاحب په نورستان کې ستاسو نظر واخلم، هلته هم د کورنۍ کې هم څه ستونزې شته؟ د تیرو څو قانونو تجربه ځینو کسانو ته فکر کوم نه دی انتقال شوی.
بلکل صاحب، دا سیدا چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بخرو نمیر ژوند دی او ډېر اقتصادي مشکلات لري. ژوند دی په دغه په محدوده مالداري متکی دی، محدود زراعت او مالداري. نو دا خلک چې دا خصوصا کله په دې موسم کې چې دا اوس سرطان میاشته تقریبا اخره، اوس د نورستان د مالداران د غرونو څوکو ته ختلي دي، هلته سرپناه نه لري. دغه سې حادثات چې راشي، دا شدید باران او ګلۍ، نو هلته دوی متضرر کېږي. او معبول دا چې د اوبو مشکلات دي، د کلو د اوبو مالدارۍ دپاره، نو هغه داسې ځایونو ته چې هغه شیلي او هلته د اوبو امکانات وي، هغلته دوی خپله فیصله د دمګۍ جوړوي. نو دغسې واقعاتو کې بیا چې په هغوی دا خو دا سیلابونه خو ناڅاپي راځي، دا بارانونه هم یو دم راځي، نو په دې کې مالداران متضرر کېږي. او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل وي، نو ځان نشي بش کولی، ځکه هغه ویني د ضرر ویني. او بل عامه پوهاوی هم ضعیف دی، ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د داسې خطراتو نه په وخت سره خبر کړي.
وحدت صاحب وبخښئ،
وسایل هم ضعیف.
بله، وحدت څرنګه کېدی شي چې هغه کسان، هغه مالدار چې په نورستان کې له بارانونو نه ځان ساتلی دی او یو تجربه یې ترلاسه کړې ده، دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي؟ د انټرنیټ زمانه ده، آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي؟
دا کېدلی شي خو وخت نیسي. بل دا د مخکې مې عرض وکړه چې نورستان دا ولایتي دا جغرافیه د نورستان مشکله ده، ولسوالیانې یو بل سره ډېرې فاصله لري، د مرکز نه د لارې ارتباط نشته، سړکونه نشته. چې دا په وخت سره دا راټول شي، د مالداران راټول شي مرکز ته او هغې ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړل شي، مالداران په دې پوه شي چې باید چېرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه، د غرد و فیدلو نه، د تیږو د غورځېدلو نه محفوظ پاتې شي. نو دې دپاره خو هم هغه ادارات باید تقویه شي، او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعالې شي، چې هلته د نیټ د انټرنیټ یا د ټلیفون پایي هغه ساحو کې نستي چې دوی وتوانېږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي.
مننه وحدت صاحب. د ازادي راډیو د ازادي په سپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمېر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلې دي، دغه ویډیوي راپور په ګډه سره ګورو او اورو.
یاره ډیر زور ورسی به بس راغې ناڅاپه، نه دغې نه وریز راله او تیاره راله، او بس یو بد حالات جوړ شو. او زه دغه ځای کې اومه خبره دره، بس دغه ځای ماشومانو په جړه او بس خختیم پرې راغورځېدلې.
دا زما مشر ورو دا د باد او باران کې دا دیوال پرې راپریوته، کوټې لاندې شو، کسانو نه کسانو دوه زخمیان دي، دوه شهیدان شو.
دغه کوټې کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسېدو، چې د دې مشر زوی نورالحق نومیږي، د دې یو ښځه، څلور لورګانی او یو زوی او یو خپله، دا وکسه په شهادت رسیدلی، دوه ماشومان چې دي، دوه لورګانی، هغه زخمیان دي.
د یو شمېر سیلاب ځپلو څرګندونې ما اورېدې چې د خبري وړ خبرې دي، او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 204 دیش د افغانانو 204 دیش کورنۍ نهایت سخت او بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب، څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې دغه خلکو لاسنیوي وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیزه برخه کې 14 کلن تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کوم پیښه وشوه، موږ دلته خیمه ولول کزو مخدوسان شهیدان دی ورغل ورورسیدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ. دی په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت ورولې او د مرستو هغه ختم سیل وشي، او الحمدلله په ملیونو روپۍ افغاني مراټول کړی او ولایتونو ته مورول کړی. اوس په نګراریان راغلی دا، او نګراریان الحمدلله ویخ دی، بیدار دی. موږ دغه د صندوق کې خودلو هدف هم دا و چې د حکومت تر څار او نظارت لاندې دغه مرستل ته ورسیږي. همدارس خیره بنسټونه، مرستندوی ادارې، دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدې ځای مننه ترې کوم، خپل مسولیت ادا کړی. تر ډیره بریده پوری ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. د حکومت له لورې شهیدانو ته 100,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ په مغه ورځ په سبا د پروسه پیر شو ورسیده چې زه لمدې ځای مننه کوم، خصوصا له ځوانانو څخه او له سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو ترڅو د مرستې راټول کړي. همدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی دې هغه ته اجر ورکړي. جسمن هلته دي، روحن له وطن سره دي، زړه له وطن پورې تړلی دی، او په ډالر او په یورو په ډول ډول مرستې خپل نقدي راولېګلې ځوانانو ته او سوداګرو ته. دغه له طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده، او ممکن دا لړۍ څو ورځې نور هم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کوو چې کافي نه ده، هم په حکومت غږ کوو، هم په بایساسه سوداګرو غږ کوو چې داسې کورنۍ د لکه مخکې چې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه، باور کې ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسؤلیت دی، د ولسونو مسؤلیت دی. باید موږ ټول خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ایماني، اخلاقي، وطني مسؤلیتونه ترسره کړو او ادا یې کړو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلی د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره، سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده. ځکه چې ډېره ستونزه په همدې سرخود ولسوالۍ درجه اول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدلی او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغوی حالت نازک دی، زه لمدې ځای غږ کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته، نور ولایتونو ته چې هغوی مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته د زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغوی د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، یا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای، زما هیله ورزو امداده چې موږ افغانان لکه خو هم موږ خپل مسولیت ادا کړو، بیا هم خپل مسولیت ادا کړو، او د دوی لاسنیوي چې څومره لازمه ده باید وکړو. نو موږ دغه کمپاین په همدغه خاطر په لار اچولې چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدل قربان شي وي دي، ا دې اقل د دوی ژوند را جوړ شي، او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستو غنځینو لاړخه مطمئن شي چې پراتونکو کې دغه سی پی خو قرباني نشي، او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه سی حالت کې.
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم واخلم په دې برخه کې. څنګه تاسو څه وړاندیز لرئ چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سیل زپلو لاسنیوي وکړي، او وارلمه خه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چکم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونه وړي؟
مننه شهبر صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل خپلوان ملګري چې کوم مشتمن دي، او یا خیریه بنسټونو والا پیژن، یا نور ملګري دي مندي او اقتصاد خدای هغه واسي تر څو مرستي ټوري کی او ځانمنو ته ورسي، او په بهر مشته وادوالو باندې غږ کی. نو دیام وګړو رول ډیر ځانمنو سره کی، او دې کولای شي چې دا خلک سره مستو کی، او خپل ملګرو او اقارب خپلوان یا په بهر کی یا دیواد په دیننه کمې موسسې یا خیریه بنسټونه چې پیژنې له دې سره کینی دي، د قناعت ورکړي، د خلکو ستونزې د ورسره شریکي، نو د خلکو لاسنیوي او د پیغو قربانیانو سره مرسته کولی شي.
مننه عمر وحید. وحدت په نورستان کې هم ساس په باور باندې عام خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوي کړې دي، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څنګه کېدی چې پر راتلونکو کې د ورته پیښو مخه ونیول شي، که تر ډیره هدا پورې نه په نسبي ډول باندې داس فکر نه کوي. وحدت سب ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپلې تجربې له یو بل سره نه شریکوي. کس لستاسو نه وره
شهور سه محترم نورستان کې خود په خانه دا سیستم د اشر او صدقه حالات چې رامنځته کیږي ولس ټول په فیصله عمله کړي او د حادثه ذات ځان ته صحیح او څومره چې د توسه کیږي خپل مسؤلیت ادا کوي. دا په نورستان کې د کلي د کلو خلک یا د بانډو خلک لا حکومت نه دومره توقع نه لري چې حکومت په انتظار کې خپل وس کوي. ما بختیار دو چې اکثر په بانډو کې مالداران یوازې کم خلک دي، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري. موږ ورته پلوي پلوي معنی دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یو ځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي، چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري د اته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسېږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي کوبان هم هغه خپل مالداران چې څو کسان هلته یې خپل هغه خپل
وضعیت خپله
څاري
د ترکی د تجربه زله تاسو سره شریک کم. په ترکی کې ځین مالداران په ډیرو لری غرنیو سیمو کې دا مالچورونه لري او هلته ځي. البته ما یو ویډیوګان لیدلې دي لنځ نه مورخله هغه بیا د سکوي چې کله د رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شوی او خپل سونه یا نور څاروي لري ځای ته بيولي او د بارانونو او د واوري خطر وي، هغه په خپل منځونو کې لغرنیو کانونه واړه پناه ځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داس یو کار وشي چې په نسبی ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه، نورستان کې بیخي همداسې مالدارانو کړي دي دغه ساحو کې ځان ته د غټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګیو نه داسې تپرونه جوړ کړي دي، داسې ځایونه جوړ کړي دي چې هلته خاصه داسې سمتي جوړې کړي دي چې په دغسې حالت کې د خپل مال او هغه وکمل چې ضرر ورته ډیر متوجي هغه ته محفوظ کی.
ناصری صاحب که تاسو نه واورو څنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې ګوره د جلال آباد شرط ډیر نږدې سیمې هم ځپل شوې دي، په راتلونکو کې آیا خلکو څه ویلي دي چې څه به کوي چې بیا ورته پیشه خدای مکړه تکرار نشي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسؤلینو له خوانه او ولسونو له خوانه مشرانو له خوانه څوک چې مسؤلیت لري اجتماعي او رسمي دوی یمغه کورنوي ته چاغوي د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همدارس د خطر امکانات ډیر دي، هغه ته ورلمخي خبر ورکړ شو چې دوی د غزوینه پریدي او یو مسؤل ذات انتقال شي. مخکې یادونه وشوه یو د سیلابونو خبره ده، کله ناکله زمونږ هیوادوال هم خو ملامت نه دي، منظم شارګوټه شتون نه لري یا د نومرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بند ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټه جوړ شي. اگر چې اوس خو حوازی خبرې شوې چې پننګرار کې څلوي زره اجر بزمکه کې خارګوټه جوړیږي، زه وایم چې باید زره عجل څومره چې زر کېده شي چې دغه سی خلکو ته دولتي ځمکه په واکه ورک شي چې داسې خطر نه خالی وي او خارګوټه سیستم جوړ شي. کنه نو دوی بیچارهګان هم ناتوان دي، ناچار دي، مجبور دي چې داسې ځینې کې کورونه جوړ کړي.
ناصری صاحب او بخشي ناصری صاحب اوس ګوره دغه خلکو کورونه سیل یوړل، دا بیچارهګان خو یو سرپناته ضرورت لري، څنګه کېدې شي چې د دې مخاوني ول شي چې دوی بیرته هم دغه رنګ مین بیرته آباد نه کې او خامي آباد نه کړي ځکه چې اقتصاد هم دخل ګسم نه دي؟
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله زپل سره همدغه خرګوټي جوړ شو، کورونه ورته جوړ شو، ورغه ول شو د حکومت لخوا خصوصا د اقتصادي چارو مرستيال ملاړه صحنه لنج دینه ولې دي. منګ ننګراریان مغه کو په اقتصادي چارو مرستيال باندې مشرتابه باندې د حکومت چې دوی خپل رسمي مسولیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجراتو کې دوی ته پاخه کورونه په اساسي ډول په بنسټي توګه ورغی ترڅو چې په راتلونکو کې له هر ډول لافته او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکو کې بیا دغه سیستونځي پیښ نه شي.
عمر وحید که ساسو نظر واخلم تاسو وړاندې سلري
لکه څنګه چې ناس ته ویل به حکومت دغه خلکو ته دولتي
تر څو پاینده کې هر رقم آفت نه په امن کې وي، کسیلاب یا طوفانی او سره نور نقدی مرستې موشي، ځکه خلک غریب دي، وس نه لري، بې وزله دي، معیاري کورونه نشي جوړولی. نو همدا علت چې په شدید طوفانونو او د سیلابونو او د ګلۍ بارانونو
مننه له محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ له مؤسس له عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل، او همدارس له ډاکټر ملک جی څخه منندوی يم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون لاره کې بر